السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ ولرئ، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې په هوی سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. نیمروز کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویلي د طالبانو پولیساتو نن هم پر ایرانی ځواکونو باندې ډزې کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم تر دې شیبه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د پاکستان یو پلاوی په کابل کې د یو د دویم ورځې لپاره له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی. دغه خبرو منځګړیتوب د افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاته پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اجانس راپور ورکړی چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلي دي. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی پرون یک شنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره پرون په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنګاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغه غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسی به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپایي جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه جام اتلولي خپله کړه. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری مونږ د هغه پابند یو.
د چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي دا پلاوی پټې اجنډا وي تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو لپاره.
پاکستانی چارواکو منلی چې د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د شپږیزې لیګا وتلې دي.
هغوی واپس تللی دي او د 14 ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و امنیتي اندېښنې سبب بلل کیږي.
او د اوکراین په غلې بار لمړنۍ بیړینن له اودیسې بندر څخه وخوځېده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. دا دویمه ورځ ده چې د پاکستان یو پلاوی په کابل کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغلته چارواکي وایي چې دا خبرې له پاکستانی طالبانو سره پیل شوې دي او منځګړیتوب د افغانستان د طالبانو حکومت کوي. ویل کیږي چې دا پلاوی به کم تر کمه څلور ورځې په کابل کې پاتوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړي دي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواونه ځینې غوښتنې مطرح شوې دي.
صدارت مطالبات کی سزا مونږ طرف نه سوالات دی نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ته داږي نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې پاکستان ته کرونا وشي او ان کې تاسو واپسی کیږي نو دا به کې تاسو د تنظیمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې لکه خبرې ترې راوړي.
دا پلاوی چې د شنبې پورس کابل ته رسیدلې د مذاکرات ورځي څلور خودل شوې دي. پاکستانی رسنیو د دې کسانو شمیر چې د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي او قبایلی مشران پکې دي 12 او زینو ولستنه خودلې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وای د دې پلاوی جوړښت او غونډي د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللی و او له پاکستانی طالبانو سره په اوربان هوکړه کړې و.
جون اولنۍ او دویمه نیټه باندې کوم خبرې شوې پاکستانی طالبانو سره اوربان پکې مغه تر نامالې مودې اعلان شو. نو چونکه هغه وخت کې هغه خپل غوښتنې دي سره شریک کړې وي دی و ته به ویل چې دی واپس لاړ شي. کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ٹی ٹی پی سره هغه سره به خپل دغه نو شریک وي او دی له بیا خپل جواب ورکړي. نه هغه وخت خپل شرایط تغییر ته ویلو.
دا پلاوی ورسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای پښپګويشتمه د تقی عثماني په مشرۍ د دنیا لمانه یو بل اتکسیس هيئت هم کابل ته تللی وو. پاکستانی رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستانی طالبانو سره خبري خودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو ورسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبري کړي او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو ګټو او ثبات لپاره ډیر مهم وو. هغه په خپل د دې کنه کې له پاکستانی طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه دکړي. طالب چارواکي کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفرونو په اړه چوپ دي. خو وړاندې ویلي وو د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکی رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر بیا د پاکستانی پلاوی د سفرونو استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپل پراخو لاسوهنو لپاره د زمینی برابرول بولی.
اصل هدف د پاکستان د دای چدي دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کی د خپل د استخباراتو لپاره چې افغانستان کې لاس وهنه وکي او دلته مداخله وکي.
د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنوچی په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندې ځایونه ورته جوړ کړی دي. خو برعکس پاکستان تور لګوي چې پاکستانی طالبان افغانستان کې میشتي. هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړی
و موردل چې کابل ته تللی پاکستانی پلاوی نن په دویم ورځ هم له پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبرې روانې کړې دي. دغه پلاوی به لږ تر لږه څلور ورځې په کابل کې پاتسي. په تیره یوه میاشت کې شاوخوا دا دریم پلاوی دی چې د پاکستان کابل ته سفر کوي. دغه اوسنی پلاوی مشری د طالب د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف کوي. د خاغلی سیف سره د مشال رادیو همکار مجید بابر د مرکه کړی.
صدرې مطالبات کې زموږ له طرف نه سوالات دي. نو هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ده غي. نو او زموږ له طرف نه دا دي چې تاسو چې په پاکستان ته کرونو شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې لکه خبرې ترې راوړي.
خب د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخه ترازی د هغوی دریس سره
زه په مناسبه دا وکړم چې کدی دلیل باندې دا غی خپل وضاحت راشي نو بزیاته خوي لکه چې زکه دا غی د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مونږ ته خو غی دا وایي چې زمونږ دا غی په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامی خلکو نه تاسو نه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې پاتې غی دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلی سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات او یا سچویشن نه دا دې پاره واپس بحال شي. فل حال دا غی دا یو آرګومنت چې کم بنیادی دی ابتدی په دفاع کې نه هم دا د څنګه ما بیان دی په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبر وکړ چې د دوی پاکستان ته واپس آی په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښوي، نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې طرف نه زه زما په اندازه کې کوم مثبت جواب دی. هغه خدا وایي چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو نو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایده کیږي او هغه کې کم بنیادی طریقہ کاری مونږ دا غي پابندی او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په ګوبی چې مسلله ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه الدا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقہ یا خلق روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي، نو دی هم په دې کوي دی مونږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته هغه دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت شي او خبره یو طرف ته شي نو مونږ یقینا
خبر اتری اس چکم پہ ابتدائی پڑاؤ کی دی ترکم بورے دا کے دیشی چدا یو ڈیرے بنیادی او دا سے پڑاؤ تو رسی گی چل تبیا اولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمکی چې اوس یو په خېلو ځنامي ته دا خبره داخلي شي
دا غړم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کم ته متنازع معاملات دی پاره باندې خبرې روانې دي، کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت ته یو انډرستانډینګ ته ورسو نو بیا په کې په لوی پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې پاره کې حکومتي ادارې هم دي چې پاره کې ولسم دي پاره کې سیاسي پارټي هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې خپل لوم راځي مشاورات لگ مزید اوسم سره ته اوسم په اعتماد کې غوښتي شي ویډیو بیا لگ مزید په تفصیل کې راغې اولې تر خبرې ترې کې کینو زه دا غنمه چې دا کار دا سینه دي چې مینه یو ادارې کې یا مونږ یو څو کسان پکې لګي یو هم خلک دې
سیف چې کوم مونږ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي، بیا د دې نه علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي، بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي، دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نننی پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کم عسکري حکام نه غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کم سایت نه ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه انګل ځا چې کوم تاسو هایلایټ کړی دی باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم تفصیلات میڈیا تا ورکو دا ټول هر څه سیاسي دي او کاسکری مسائل دي دا ټول بچی دینو په یو ځای سیټلمنت طرف ته موږ وځو او پدې کې کافی پروګرس او دغه شری دی.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیفو چيله مشال رادیو سره یې د دوی د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه به سږ کال د وږي یا سمبلیل میاشتې وروسته واخلي. دغه وزارت بیان احمد تقی آزادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي کله چې اوسنی محصلان خپل روسي تحصیلي کال پای ته ورسیږي او په پانتونونو کې نویو محصلانو ته د جذب زمينه برابر شي هغه وخت به د کانکور ازموینه واخلي. د کانکور د ازموینې زندیدل د 12م ټولګیو هغه فارغان بیا اندېښمن کړي چې د کانکور لپاره تیاری نیسي او په تیاریو بوخت دي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې
سره له دې چې له 1401 تحصیل کال 15 میاشتې تیریږي، خو سا کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه داخستل شوې. د دې وزارت وین احمد تقی ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمیسټر لري تر اوسه لانه چې فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږې له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د 12مو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له 12م ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته وویل:
تر یو کال ډېر موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مینوالی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دي ترسره شوی او مونږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تیره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې څه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلی له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه د وري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدي. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو تر څنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې تر څنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. اوکراینی او ترکیه چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلې ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل له احمد تکلاور.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کشتۍ نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی په نوم دا کشتۍ چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتۍ حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتۍ به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې پر رازونی کشتۍ کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیه او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو لړل دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوی موافقې لمخې روسیا هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیا او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سره صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار د کشتۍ داسې محل حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حمله پرون هم دوام درلود. د میکولایف والی ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 40 کلن اولکسی واداتورسکی او د هغه میرمن هغه محل ووژل شول چې یو توغندی پر کور ولګید.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت کوشانی لوبډلې د شمال زون فوټبال سیالۍ وتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دوم پړاو مقدماتي سیالۍ په لړ کې د بلخ ولایت په قربتوب د شمال زون فوټبال سیالۍ وتلولي د بلخ کوشان لوبډلې ترلاسه کړه. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالۍ په پایله کې د بلخ ولایت کوشان لوبډلې د لسو امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام او د جوزجان ولایت امید کلب د نهو امتیازو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ چې د بلخ ولایت په سینا فوټبال ورزشي لوبغالي کې ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ. په دغه سیالیو کې د بلخ کوشانی، جوزجان امید کلب، سرپل امام یحیی، فاریاب یشلر او سمنګان ولایت امیر علي شیر نواحي لوبډلو پکې ګډون کړی و. دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. افغانستان د شطرنج نړیوالو لوبو په دریم پړاو کې یمن ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د شطرنج نړیوالو لوبو دریم پړاو چې تیر ورځ د هندوستان په وخت 3 بجې د دې هیواد په چنای ښار کې ترسره شو، افغانستان خپل یمنی سیال ته ماتې ورکړه. د دې ریاست په وینا د خیبر فراری په لوبډل مشهد افغانستان لوبډل یمن هیواد ته چې د دې لوبو په سی ګروپ کې اتم ځای درلود ماتې ورکړه. ټاکل شوی سبا د اگست په 2 نیټه به افغان لوبغاړي په بی ګروپ کې د سنگاپور له پیاوړي لوبډلې سره مخ شي. دغه سیالي روانونی پیل شوې او د اگست تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. او سعودي عربستان د آسیا فوټبال فدراسیون ته وړاندیز کړی چې د 2026 کال د میرمنو د آسیا ملتونو جام د لوبو کوربتوب ورکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې عربستان هڅه پیل کړې چې د میرمنو فوټبال ته په دغه هیواد کې وده ورکړي او همدا دلیل دی چې غواړي د آسیا د ملتونو جام راتلونکي لوبې هم په دغه هیواد کې وشي. له دې وړاندې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي و چې دغه هیواد د فوټبال آسیا فدراسیون ته د نارینه و د ملتونو جام د سیالیو د کوربتو وړاندیز هم کړی و، خو د آسیا د فوټبال فدراسیون لا تر اوسه د عربستان سعودي د غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې پاکستان د افغانستان په کرکټ لوبغالي کې تر 14 وروسته خپل لوبغالي لښ په گیزي لیگ نه وستل دي، خو اوس راځو دې ته چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور علي مسافر وایي چې پاکستان ته په تګ راتګ کې ورته ډېر ستونزې پرتې دي او دا ستونزې له میاشتو راهیسې نه دي هواري شي.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وای په ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکو هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وای د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوښتو په تمه دی آزادۍ راډیو ته وویل
هغه ته چې مریضان دي چې موږ خوراکي پوزه اپ کراچی کې وړي، کراچی کې تلر بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کراوي ستړل دوه سلو کسه پری دي ادري کسه پری دي نو ټول بیرته راولي. او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسو چې دا لا 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 دا ټول ګیرت باندې کې لا دې مقتلات پری دي را تامه دي پری دي دوی ګیرت خلاص کړو سره چې دغه تو وای دا خپل حکومت والا او تاغم لغو سر کوم اغنه کوي چې را وایز دا مریض دلاده دی چې تیبان بار نه ورکی نه دغه یو ته ورکی هاتی والا انده چې دومره خال گزار دي خدا کوي زه خدا خو باندې ګرځم چې وی ویني دی غاغه تورسه زنانه مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وای دا ټول خلک چې دلته د تاګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خود دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړم پښمار سره اته کس دننه پریخه مریضان ما غونډه ډیر دسه خلک دی چې دلته همدغه څه په تکلیف دی او بس دا واړه دی سیاسر امرا سره وډی ډیر په تکلیف و دی باندې ناسو مو خود مجبورای د لاس راغلی ځکه چې هر څوک چې دی د مسای د لاس نشي ضرورت لري، یا به پلار مریضی یا به مور مریضی یا به خزه مریضی یا اولاد به مریضی.
د کرخ په دواړو لور کې او شمیر خلک په خپل کې دوستي او خپل وی لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپل کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړي ماشومان دي زنانه دي هلته مونږ کورونه دي دلته مونږ راغلي وو اختر دپاره اوس ځو کوزه اوس پرې نڅه راته ویلي چې واوړی یا زه مخام پرې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وهلي نو پکتیکا یو نه یې پرېږدي غوښتنه مونده دی چې کلاویږي مریضان ځي ماشومان زی زنانا زی چوکون دسی نزی مسته ده براهو تکلیفی زک زی
بل لوری تا ده پکتیکا چارواکی وی دوی ده پاکستان لوری سر بیا بیا عدی کینی ولی او حد سیداده چی خلکو او ناروغ لرون کتا پتگ او راتکی آسان تیایو برابری شی ده پکتیکا ده اطلاعات او فرهنگ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وی دوی ده انگور عدی پلار ده تلون که مساپر پستونزو پوهیگی او ده حلول لپاره حد سی کوی
ده پکتیکا ولایت ده انگور عدی د گیټ بارت دغه د خلکو کني ستونز ده او دغه د سرحدونو خلک ده الته دوشتي ویلر دی د لیلری نو موږ هم بار بار د خبره د سره شریکه کړی ده د بارت ان شرم کوشش کوو او د کوشش روان کړی ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو اسانتیا جوړ شي او خلکو راته مت صحیح تر کوو چې نو دا مشکلات ته خو ان شاء الله اسلامي امارت دې ته توجه د مشرانو سره خبره کړی ده ان شاء الله خپل کوشش کوي
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور اړې پښان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅي په لار هم مسافر لورته ستونز سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یادو لارو دواړو خواوته په تاګ ورته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي
د انګور اډې په اړه مو واوریدل اوس په واوري چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیگ نه پاکستانی لوبغاړي وتلي دا چې ولې په دې راپور کې به واوري
په کابل کې د شپږیزي کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر 14 وروسته اوس یو شمېر سرچینو آزادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیګ کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي د آزادي رادیو د مشال څانګې خبريال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو لامل کړي
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر کوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینې هغه د تایید کړی دا چې کوم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزي د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللی دي او د 14 ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړې
د پاکستان ډان ورسپانی خبريال آصف خان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر 14 وروسته په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د 14 څخه یو ورځ وروسته شوې ده په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یو سرچینی د نوم نه خودلو په شرط آزادي لريو ته دغه خبر پخلای کړي ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د آزادي لريو پوښتنه په اړه ځواب نه کړي سره لدی چې د شپږیزې په لیګ کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرش میر پاړه څنګه دی شوی خود ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي چې دغه لوغړی شاوخه 15 پک کسان ول د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک مخکې ازادي رادیو د ویلو چې په شپږیزه لیگ کې یو شمیر بهرنیان هم لوبيږي خو ډیر جزئیات نه ورکړي خو ناتایج شو یو سرچینو ازادي رادیو د ویلو چې د پاکستانی لوبغړی افتخار احمد میر حمزه کامران غلام آصف افریدی او خالد عثمان ول پاکستانی لوبغاړي ورسته تر دې پاکستان ته ستنیږي چې د جمعې پورز د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بمبرید وشو په دې 14 کې طالب چارواکو د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیښه کې 19 تنه وژل شوی چې دوی خپل دغه ټویټونه ورسته بیا بیرته پاک کړل د پاکستان دغه پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم خبرګرونه خودلې دي دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړای ځکه په خبره ده د نورو حق بهرانیو کسانو پر روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفی اغیز اچوي
وسم ستاسو پیغامونه
آزادی راځي کار کوم کاورې دنګسته نیکه له احترامات وړاندې کوم دا د ایران جنگ مش په سخت ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د وبو پر سر دی د غیلمند سین پر سر دی نو او امیر عبد الله یان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټول نو دغه پر سر یې دا وځ جګړم دغه پر سر ده نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه ورکړل دوی ول څه نه ویل خو چې له کې ونه د له چوه شی نشته یا حکومت نشته دا به موږ پر وخو یا بیا باندې لاکو یا به دا شوکو یا به شوکو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړي پر ځای کښېنی
السلام علیکم زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالی د بینزو یارو کلا بخنامت خبرې کوم د مرستو مبارک دا کوم انجنیران چې راځي کلی ته د مرستو لپاره بیا په کلی کې کوم نمائندگان چې دی هغه خو یا د کې وای سی پو وای رغبندې یا دی یا د نمائندګۍ کوي په خلکو باندې کامې دی دا هغه چې نمائندګۍ کوي کوم چې دی په سبب برابرۍ هغه خلک ته لیست ورکوي هغو دپاره کاسونه ورکوي یا کوم مضافاکان لري یا کوم ناظران لري دغو په خاطر.
بلې السلام علیکم، زه ګل محمد د هلمند ولایت ستا سره په سیستره په تماس کې. همدا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. ما د اسلامي امارات څخه دغه ارزو ده چې دغه دی دا اوس ولې دا شان دونې مخبر ګرانې روانې په دې ولس میاشت کې تاسو موږ ته څه وکړه؟ ورځ په ورځ غنم ګرانېږي، غوړي ګرانېږي، رقم رقم شان ګرانېږي، دا ولې داسې کوي؟ دا اوس اخر ته به دا ولس باره اریانې پر کومه خوا ټوپ تش بم اریانې محصول د دوه یونیم لاکه پر مشر باندې دولس لاکه ته ولاړې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې، وړاندې درته 2:19 پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګ خبريږي. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. ایران ویلی طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپل پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنۍ دا خبره د هغه هیوا د کورنۍ چار وزارت د مرستیال مجید میرحمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې په هاوی سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میرحمدی دا سرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې ده. نیمروز کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بلې ټپي دی. ایرانی لوري دا کړې چې نن هم طالبانو پر دوی ډزې کړې، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو بل جرګه له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې ده او نن دویمه ورځ یې د خبرو دوام ته ځانګړې کړې. پرون هم د دوی ترمنځ درې پړاوه خبرې شوې دي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مها کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به تایوان ته هم ولاړ شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپل خاورې یو جلا شوی ولایت بود. او د اروپای جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ چالیو کې انګلستان پرون جرمنی ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه لوبډلې د شپږ 50 کلونو انتظار وروسته دغه اتلولي خپل کړه. اوریدونکو دا خبرونه کولای شي په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته به هم د ورځې له تازه پیښو، خبرونو او دغه راز ځینو ویډیوګانو نه خوند اخلئ. هلته ځینې عکسونه هم موندلی شئ که چیرته غواړئ چې د ازادۍ راډیو نور خبرونه د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټ فارمونو وګورئ. نو د ازادۍ راډیو د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. پر دې سربیره انستاګرام هم مه هیروئ. اوس راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې تاند څنګ له یاده مباسه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو مینوالو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې محرکه لیکوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار ولایت د ورزش له مسولینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم راژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی.
دا شان با واوري چې د افغانستان ورزشکار او مشمون یو ډله روسي تتللی تر څو د اسیا د ورزشکار او مشمون په سیالي کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان ټانکي ورزشکاران
د طالبانو د حکومت اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واوري چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستري سیالي روانه دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده. که وختونو د شپږیز لیگ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم در سره شریک کړو. لمک سره پاتې شي. زموږ غږ ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو تاسو ته د لوبو لمیدانه ونیزي خبرونه ته واګیاست. د ننګرهار د ورزش مسولین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هر ورځ په بیلابیلو ورزشونو کې شاګردان روزل کیږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې مسول عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بیلابیلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړې.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکی او غیر اولمپیکی، البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنعنوي او ملي لوبې چې بلل کیږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم را ژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی خاص د ملي لوبو دپاره. د اولمپیکي لوبو په اړه باندې زموږ ټول فدراسیونونه په اوس کې متحرک دي، فعال دي، فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تینه غواړو دوامداره مسلسلي څارو. په همدې برخه کې د پنجشنبې او جمعې په ورځ باندې زموږ پهلواني ده، تقریبا د پهلواني سیالي دي او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي پهلواني کوي. د تکواندو په اړه زموږ مسابقې ان شاء الله چې لندو ورځو کې ترتیبيږي بیا به موږ سره شریک کو. تر دې وړاندې مو لندې سیالۍ د تکواندو هم په لاره چولې دي. د تکواندو برخه تر ډیره په ننګرهار کې خواره وه او تاسو ته معلومات کیږي چې په ټپه ولاړه وه، اوس موږ متحرک کړي دي او ټول سیالۍ ان شاء الله چې په لندو ورځو کې به هر سیالۍ له هرې لوبې منتخب لوبډله ولرو چې مرکز ته او په مجموع کې بیا له هغه لوبډله بین المللي میدانونو ته زموږ ورزشکاران ځي. د سوک په برخه کې شپږ کاله موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالۍ نوې ترسره شوې. خوشبختانه چې موږ څو ورځې وړاندې د ننګرهار په کچه د سوک نیونې سیالۍ نیولې وې او یو په ټولو برخو کې په نو نهالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرگ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته به ان شاء الله چې ولېګو. د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي. دلته په جلال آباد کې ورته سیالۍ په لاره باندې اچوو. د هغې له مخې کم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپین غر په نمایندګۍ باندې د مشرقي د ولایتو څخه لوبیږي ان شاء الله. ورزشکارانو ته د سہولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په نګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې خاروالي ته سپارل شوی او اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کوو او احکام مو هم د اداره امور څخه راخستي دي. البته یو جم ناظم چې جوړ شوی او یو نیم کال مخکې جوړ شوی او لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نو تسلیم شوه، 13 ورځې موږ تسلیم کړه ده او په دې بلونه کې به ان شاء الله رسمي افتتاح وکړو. د کابل څخه په پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به په لاس کې ورکو.
عبدالسلام وزیروالو د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش اداره وایي چې تمده په روسیا کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد قربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن ګیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسي هیواد په ویل ډیستریکټ ښار کې به د جولای له 20 څخه د اگست 8 نیټې پورې دوام ولري. افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان ټانکي ورزشکاران په پره هوډ او چمتووالي سره د لوب ته میدان ته وردانګي او غوی لتیری ایوی میاشت راهیسی د لوب ته پره چمتووالي نیولای او ډیره هله او امید شته ان شاء الله بریا به د افغان لوبغاړو په برخه وي.
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزې سیالۍ روانې دي. سږ کال دا سیالۍ د اته لوبډلو ترمنځ روانې دي. هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه سپینغر لوبډله تر نورو مخکې ده. دغه لوبډلې په شپږو سیالیو کې پنځه ګټلې او لس نمرې لري. تر څنګه بوس لوبډلې بیا پنځه لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. دا لوبډله هم لس نمرې لري. کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره اته او شپږ نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالۍ لنګدي ګوري. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړي.
نوم خالد سهار دی او یو تن دروان لیگ لیدونکو او لغمان څخه راغلی يم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبي لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینه او یووالي لوبه ده او ډیر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي لنګ دي څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشاله چې شکر الحمدلله دمر منګ ته زمينه مساعده سوي د افغانستان کې د منګ لوبي او په غټه ساده د منګ وزیرانو غټ غټ رئیسانو زی د لوبي ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوي او آرامي سوي د ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیک ده د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا نو تر سره سوي او د شکر زاید چې دا د یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمیر نور افغانان هم مصروف دي او همدارنګه د ځوانو لوبغاړو لپاره او هم د نورو لوبغاړو لپاره ډېر خمو کې د ترسو دلته ځان خصا ثابت کی او مسکلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لار پیدا کی.
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالیو ته د ورغولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو میدان او نیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
شی ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به څه وي؟
بیا دای دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانی هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستر حسدا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنی په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځواني کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وځ شي، پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې بکاوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بل خبره ده هغه محدودیتونو دا چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې وسله رو هغه کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو بنې دی روان سین په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکم، مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي، هم په هغه فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوند پکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوند پکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوند ورپکم، زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکي کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، باید دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب
خراب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په هر ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلی کی. نصرت الله ترنک او مومن محمدی اصل راتوای
دا سی حالت کې اتمن بخیند خارج نه خستل یا تب خبر په دولار کې درول او زیات تر خواله زیات کې دیات احساسات توب دا اتمن دی لا بدو فایلو زمينه جوړوي او لا بدو فایلو سبب کیږي خو خبر دا سی احساسات کنټرول سی د ستیو سمیمي شکل سره او په مشورتي شکل زرکه موضوع حل سی
چسر ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوخه ور باندې ومني معقول فشار. یو لا رایدا هم د چې اکثریت کورنۍ باندې زینه تاثیر گذار اشخاص شته عالم پوی خلک وي هغه په زینو کورنۍ باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د اشخاص سره خبرې وکړي مثلا د ما د خوخه ده او د ما مور پلار نه را سره مني د ما خبرو قناعت نه کوي لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ دوی ته قناعت ورکړي.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي دا د کار پایلې بسوي او کله چې دغه سیستم زرا منست کیږي څه ډول باید حل شي په همدې اړه مو لاټولن پو استاد زیول حق شم سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو تر بولم. استاد په زینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپل خوخي کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دغه کار نه وکړي ته ولې کوي یا ته مکوه ولې دغه سی یو دیوال د ځوانانو د خوخي په مخ کې درول کیږي.
موږ تر یو خاص درجه زیات ټولنیز یو معنی دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزې دنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼه سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوونیسئ بیلابیل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د ورستی نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي او مخکینی نسل ده هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنی پخوا دا کار نه دی شوی یا سپلرونی که دا کارونه نه دي کړي دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي.
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي هغه غبرګونې په تاوتریخوالي په فزیکي برخورد په وهلو په ټکولو په لرې کولو یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترس پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري لږ ډېر عمیق چې ورته ورزو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي.
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري په ځان پوهېدنې ته هم مخکینی نسل هم اوسنی چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی. مخکینی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو مونږ جدن بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کېږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کېږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دېرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
رونو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو واوریده تر بلې ونی خو وخت ولري.
Love.